واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه نن د شنبه په ورځ د مرغومی په شپږمه په کابل کې د مقناطیسی یا چسپکی بمونو درې چاودنې شوې دي. په لومړۍ چاودنه کې دوه تنه پولیسان وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د خبری اجانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې لومړی بم چې د پولیسو د موټر پورې نښلول شو د ښار په مرکزي ناحیه کې وچاودېده. د پولیسو وایان فردوس فرامر خبریالانو ته ویل چې یو تن ملکی وګړی هم په دغه چاودنه کې ژوبل شوی دی. په بله چاودنه کې چې د ښار په لویدیځه ناحیه کې شوې ده د امنیتي ځواکونو دوه تنه افراد ټپیان شوي دي، خو په درېمه چاودنه کې څوک مړه او یا ژوبل شوي نه دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل کې ژورنالیستان، سیاسي مشران، حکومتي ارکان او د بشري حقوقو مدافعان په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کابل باندې څو ځلې د راکټونو د ویشتلو ذمواري قبوله کړې وه، د دې مرموزو حملو ذمواري لا تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو د دغو هدفي وژنو په کلکه غندنه کړې ده. په عین وخت کې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وای چې د افغانستان د جنگ د کورنۍ افنا د جنگ بهرنی اړخ پراخه او غټ دی. ښاغلی صالح چې نن د شنبه په ورځ د مرغومي په شپږمې د ملي مصالحتي عالي شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې وینا کوله ویل چې د سیمې او ګاونډۍ هیوادونو له مرستې نه پرته په افغانستان کې د سولې هلې ځلې نتیجه نشي ورکولی او نه سوله ټینګېدای شي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله وینا کې ویل هیله ده چې د بین الافغاني تفاهم مذاکرات به بیرته په خپل ټاکلي وخت پیل شي، خو نوموړي ویل چې د ځای د ټاکلو په سر لانجه باید د مذاکراتو د ځنډ باعث نشي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي چې د جمعې په ورځ د سوریه په خاوره کې دننه د اسرایلو د راکټونو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي او ویل کېږي چې وژل شوي کسان ټول خارجي ملیشیا وو چې د سوریې د رژیم په ملاتړ جنګېدل. د اسرایلو د پوځ توغندو د حما په ولایت کې د دافیاوا توغندو د جوړولو یو مرکز چې ګمان کېږي ایراني مشاورین پرې کار کوي په نښه کړی وو. د حماس ولایت د مسیاماه په ولسوالۍ کې د سوریې د رژیم د سارین د کیمیاوي ګاز د تولیدولو فابریکې هم پرتې دي. د اسرایلو پوځ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. له امریکایانو او یو شمېر کوچنیو سوداګرو سره د عاجل مرستو لپاره کومه قانوني لایحه چې د کانګرس دواړو خونو په غوڅ اکثریت منظور کړې وه تر اوسه لا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د توشیح په انتظار ده. ښاغلی ټرمپ د هفتې د پای د رخصتې د تیرول په غرض د فلوریډا په ایالت کې واقع خپل شخصي باندې ته تللی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. په واشنگتن کې د امریکا خبري الوای چې دیموکراتان او د جمهور غوښتونکو ګوند مشران دواړه انتظار باسي او ګوري آیا ښاغلی ټرمپ به لاسلیک کړي او کنه. د 2.3 ټریلیون ډالرو په لایحه کې 802 میلیون ډالر د کورونا د کوینو د وبا د خپرېدو له امله له محتاجو امریکایانو سره د عاجل مرستې لپاره اختصاص شوی دی. لایحه د لاسلیک کولو په غرض د ښاغلی ټرمپ د مارلاګو باندې ته رسول شوی ده. ترامپ دا قانوني لایحه کې افغانستان او ځینې نور هیوادونه د امریکای عسکرو د راوتلو د پروسې د سوکه کولو د غوښتنې او د مصر په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د خارجي مرستې مخالفت کړی وو. د یکشنبه په ورځ د مرکزي افریقا په جمهوریت کې له ملي انتخاباتو نه مخکې د جمعې په ورځ د یاغیانو په حمله کې د ملګرو ملتونو درې تنه ثلثاتي عسکر وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د هغه ناکراره افریقایي هیواد په چارواکو باندې غږ کړی دی چې په 1300 عسکرو باندې د دې مجرمانه حملې په باب سمدستي تحقیقات وکړي. د امریکا غږ د خبریال سټیو هرش د رپورټ له مخې په دغه حمله کې د یو بل افریقایي هیواد بروندای درې تنه عسکر وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو بیان کې ویلي دي چې په 1300 عسکرو باندې دا ډول مجرمانه حمله د جنگي جنایتو پر ردیف کې حسابېدای شي. د مرکزی افریقا په جنگ ځپل هیواد کې د بدلون لپاره د وطن پرستانو د ائتلاف یا سی پی سی په نوم یو وسلواله ډله د جمعې ورځې راهیسې د حکومتي ځواکونو سره د هغه هیواد د پایتخت په شاوخوا کې په خونړیو جګړو باندې اخته ده. نن د شنبه په ورځ فرانسې او رومانیا ته د فایزر او بایوټیک د شرکت د کورونا ضد واکسینو لومړی جوپا ورسېدله. په فرانسې کې د کورونا د کوونس په بای ویروس باندې 2.6 میلیونه ناروغان اخته دي او تر دې دمه د مړو شو ناروغان شمیر 25,500 اوخته دي. فرانسې له برېټانیا سره خپل ځمکني او ابي سرحدونه تړلې دي او د اورګاډو تګ راتک هم ځنډول شوی دی. نن د شنبه په ورځ د رومانی په پایتخت بخارس کې هم دا واکسین یو نظامی ډیپو ته د خوندي ساتلو په غرض ورسول شو. چارواکي وایي چې خلکو ته به د لګولو پروسه سبا د یک شنبه په ورځ پیل شي. بل خوا روسي نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټولو هغو روسانو ته د کورونا د کوونس او بای ویروس روسي سپوتنیک واکسین د لګولو پروسه ژر پیل شي چې مرونه له شپږو کلونو زیات دي. د جاپان په پایتخت کې د کورونا د کوونس ساري ویروس د مثبتو پیښو شمیر په فوق العاده توګه زیات شوی دی او نن د شنبه په ورځ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. امریکایي چارواکو د پنځ شنبه په ورځ اعلان کړو هغه مسافرین چې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته په سفر راځي باید حتماً له ځان سره د کورونا د کوونس او با منفي سرټیفیکټ یا تصدیق پاڼه ولري. په ایران کې د سخت واورو لامل دوه تنه کوهنه وردان وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د کوهنه وردانو دا ډله د کالاکچال د غره څوکې ته د ختلو په وخت د واورو په توپان کې ګیر شول او د جورج بلیک په نوم یو ډبل ایجنټ چې د ساړه جنگ په زمانه کې هم د برېټانیې او هم د پخواني شوروي اتحاد لپاره جاسوسي کوله د جمعې په ورځ په مسکو کې د 98 کالو په عمر مړ شو. دا او د دې سات خبرونه
خبرونه مده امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري.
دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په وروستیو اونۍ کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. خو په ټول هیواد کې لا هم د دغه ناروغي د ناروغانو لپاره د ځانګړو سوو بسترونو 50% خالي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د دوهمې سپې د خبرېدو وروسته اوس مهال دغه وبا د خبرېدو بهیر یو ثابت حالت غوره کړی او دا وزارت هر اونۍ په دغه هیواد کې تر 1400 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتې.
فعلا وضعیت کورونا در یک حالت ثبات برای خود
اوس مهال د کورونا وایرس د خبرېدو بهیر د ثبات په حالت کې دی. موږ هر اونۍ د 1400 1400 ترمنځ مثبتې پیښې لرو. د مړو شمیر چې په یو اونۍ کې یو ځل 1400 تنو ته رسیدلې وو اوس د مړشمیر مخ په کمی دودای د خېچه روغتیاي سیستم د هغو ناروغانو خپل نه کوي چې روغتونونو ته ورزي چې ورسره د مړشمیر هم کم شوې دی
نو به می خاطر فوتی کم میشه.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په سلور دي شولایتونه کې په روغتونونو کې د کورونا وایرس پر ناروغي اخته شوی شاوخوا 1500 ناروغان بسل چې دا شمیر په روغتونونو کې پر دغه ناروغي د اخته شو ناروغان لپاره د ځنګل شو بسلونو نیمه شمیر دي. خدامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وزرو او یا ناروغانو درملنې ظرفیت شته چې د اړتیا پر مهال د بسترونو شمیر هم زیاتېدلی شي. د عامه روغتیا وزارت د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې 1500 وړاندې د کورونا وایرس وبا خپره شوی چې نن د شنبې تر ورځې پر دغې ناروغۍ ټول 1500 اخته شوي 2150 تنه پر کورونا ناروغۍ مړه شوي او 1200 نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وبا دومره صفه لسونه وړاندې په افغانستان کې خپره شوې. د دوهمې سپې د خپرېدو وروسته چې د ژمي موسم پر مهال خپره شوې ورسره دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دغه وزارت له خوا یوه شوې سروې ښیي چې په روغتونونو کې کوم ماشومان چې د ټټر په ناروغۍ بستر شوي وو یو کم شمېر یې په کرونا وایرس ناروغۍ هم اخته شوي وو.
یک مطالعه را ما انجام دادیم.
موږ یوه څېړنه کړې ده چې کوم ناروغان چې د ټټر په ناروغۍ په روغتونونو کې بستر وو موږ چې له هغوی کومې نمونې اخیستې وې دا ښیي چې د یو کم شمېر فیصدو یې د کرونا تست هم مثبت وو.
چانه مثبت بود.
د عامې روغتیا وزارت د ټولو ډاکټرانو او روغتي کارکونکو غواړي چې په روغتونونو کې د کار پر مهال د روغتي کارکونکو لپاره ځانګړې شوې ماسک امپیزینې وکاري، ترڅو هغوی پخپله د کرونا په ناروغۍ اخته نه شي او نه هم نور د هغوی له لارې پر کرونا ناروغۍ اخته شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
پکتیا او پکتیکا کې دوه جلا ولسوالیو پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې او پاکستان څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس واخلي. دوی زیاته کړه چې ګوندې دا دوه هیوادونه په افغانستان کې له ترګرو ډلو ملاتړ کوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د پکتیا او پکتیکا دوه ولسی غونډو چې د جدیش پیغام یې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل غندلو په مخه جوړه شوې وي. له روسیې او پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دوی وایي چې ګوندې روسیا پر افغانستان د مستقیم یرغل نه بیا تر نن ورځې پورې دغه هیواد په چارو کې مداخله کوي او د پاکستان ترڅنګ په افغانستان کې له وسلوالو ډلو ملاتړ لري، خو دا هغه څه دي چې پاکستان او روسیې په وار وار رد کړي دي. د پکتیکا مدني فعال تاج محمد او د پکتیا قومي مشر حبیب الله مستعان کسه هم په دې برخه کې د کومي وسلوالو ډلې نوم وانخیس، خو ظاهرا اشاره وسلوالو طالبانو ته وا چې ګوندې د روسیې او پاکستان له ملاتړ برخه مندي.
په ټول افغاني جذبه درته وایم، د یو افغاني حیثیت، د یو افغاني ځوان په صفت درته وایم چې نور د دې خاورې له تروریستي ډلو او دلته روانې جګړې نه د لاس واخله.
روسان به دې ملک ته بیا نه راځي، امریکایان به ان شاء الله بیا دې ملک ته نه راځي. دغه بی اتفاقی چې دښمن زموږ په منځ کې نه ناشولې ده، دا د ته نور لمن ونه ویل سي، دا په یو بل نام باندې، په یو بل سمت باندې ونه ومو. دا خاوره زموږ ده، موږ به دې ملک کې اتفاق کوي والی ټینګ سي.
د یادو دواړو غونډو ګډونوالو پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې اوربند تغاړه کیږي ترڅو په هیواد کې د روانې معزلې په هواري سره پایدار سولې ته لاره هواره شي. د ګردیز غونډې و ویناوال قومي مشر ګلزار په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پر حکومت انتقاد وکړ چې ګوند د خپل ناغړې لوکا بل د نام نه یو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
د ورځې موږ څومره تلفات ورکو، حتی که په بل ملک کې څومره تلفات کیږي، خپل ټول لیوانیان کیږي، رئیس جمهور کوي کوي کا وزیر دفاع کوي کا وزیر داخله وي، هغه چې دومره تلفات په هغه کیږي استعفا ورکوي. چې ولی ما کې دغه ظرفیت نشته چې زید ملت امنیت وساتم، هغه نه به زه استعفا ورکم. خو په افغانستان کې دا شی نشته، یو وری چې په چوکۍ کې نستو بیا چوکۍ نه جګی کنه، حتی چې دی وسات وګای وي.
د پکتیا یو پخوانی مجاهد حجی وکیل لټول افغانانو وغوښتل چې لښته بهرني حالاتو څخه د ژغورنې لپاره پر خپل منځي یووالي کار وکړي او له اختلافاتو نه لاس په سر شي.
د خدای لپاره دغه شهیدانو دغه تیمانو رېته وګوریا، راس یو عزم، یو اراده، یو سينارو، یو فکر، یو سوچ، دا خو مستقیم خبره ده چې نور شان مختار دته نسوي نه عمل فنان نسوي نه سم استخبارات
د جدیش پیغام پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل ورځې په توګه منزل کیږي. له نن څخه پورې یو څلوېښت کاله مخکې سرې لښکرې افغانستان ته راغلې چې بیا د مجاهدینو د نه کلن جهاد په نتیجه کې له ماتې سره مخ شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. وروسته له هغه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شول، یو شمیر د شوزو د حقونو فعالین وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د شوزو حقونه او لاسترولنی خوندي سي. د بل خو لا هم شزې له شدید کورنۍ تاوتریخوالې سره مخامخ دي. 2020 کال کې یو سلو نونس شزې په کورنۍ تاوتریخوالې کې وژل شوی دی. نور حال د لیمه نیازی پر پورت کې ووري.
د یات دې ښکلنې شهلالي دوه تورزم شهلا په یو دولتي روغتيایي مرکز کې تر رواني درملنې لاندې ده. هغه میاشتې وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالې لامل خپل موتاد خاون څخه طلاق واخیسته او ست خپل شپږ اولادونو سرپرستی په خپل کوي. شهلا وای د خوان کورنۍ ورته د وژلو غوښونه کوي چې ولی طلاق اخیستې ده.
انساني عالم زیر تهدید است.
اوس هم غوښلاند یم. ما شمانو ته می وای مور مو ولی محکمه کې طلاق واخیسته. خوان می ورک دی. خو غوښونه را تکوي. وای چې ګیر میکرله تیزا پر اچوم.
د افغانستان د خوځو چارو وزارت وای چې په 2020 کال کې د کورونا وایرس لامل ورسره له هغه چې خلک قرنټین شول، د خوځو په وړاندې د تاریخوالي پیښې زیات شوه.
مشکل خلک چې دی چې خوشونت در زمان قرنټین
په قرنټین کې د شدیدو تاریخوالو شمیر زیات شو. کله چې خوځو شکایت نشو کولای، نو واړه تاریخوالي چې په کور کې وو غټ شول او د حلاره ورته پیدا نشوه چې بل اخره د خوځو د قتل سبب شو.
په 2020 کال کې د خوځو په وړاندې د تاریخوالي څخه باندې وزره پیښې ثبت شوې دي چې 95 د جنسي تیری، 3 ځانوژلو ته د هڅونې، 200 له کوره د تېښتې قضیې او پاتې نور د وهلو ډبولو، میراث نور کولو او یو شمیر نورو تاریخوالو قضیې ثبت شوې دي.
په 2020 کال کې یو سلونو نسخه د کورنۍ تاریخوالي لامل مړې شوې دي چې د غشمیر تیر کال 2000 ته رسیدل.
په 2020 کال کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات له پیل سره هم مهال خوځول نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سولې وروسته د دوی حقونه او د تیرو دوو لسیزو لاستراوړنې خوندي کړي.
خصوصا نن سبا چې کم هدفمن قتلونه د شوزو خصوصا د مدني ټولنو د فعالینو د ژورنالستانو د سولې په برخه کې د فعالینو کم قتلونه چې روان دي، دا د دې هڅه ده چې د سولې په پروسه کې د شوزو ژغ لا هم دوی تیت کې.
د 2020 کال د خوځو لپاره یو له تشویشونو ډک کال و. هغه امنیتي وضعیت او دوی ته کتو کو ګردا ټول لپاره ستونزې او مشکلات دي، اما خوځو هغه څه چې د خوځو لپاره ډېر پکې خاص و، ځانګړي و. هغه د سولې په خبرو اترو کې د خوځو شتون، د مذاکراتي پلاوي لخوا، د سولې خبرو اترو لخوا، د خوځو پاکله تصمیمونه، د خوځو ګډون، سیاسي ګډون، اجتماعي ګډون، اقتصادي ګډون، دغه ټول مسایل دي چې موږ د دغه تشویش سره سره دغه کال پای ته ورسو.
خو افغان حکومت په قراتو دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره له سولې وروسته به هم د خوځو حقونه او لاسترولنې خوندي وي. د طالبانو له حکومت وروسته خوځې په پراخه توګه په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. افغان حکومت په 2020 کال کې پریکړه وکړه چې د ټولو ولایتونو په کچه به یو خزه د والید مرستیاله په توګه ګمارل کیږي. همدارنګه سلور خزه په کابینه کې د سلور وزارتونو لپاره حضور لري. سربیره پر دې د افغانستان په اردو او پولیسو کې هم څه باندې 6500 خزه ګډون لري. خو د دې ټولو پرمختګونو سره سره 2020 کال د افغان خزه لپاره لدی عمل د اندېښنو ډک کال و چې د دوی په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې له هوکړې وروسته به په ټولنه کې د خوځو ګډون یا کمرنګی شي او یا به بیخي له منځه لاړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په کندهار کې د جګړو له کبله بې ځایي سوي کورنۍ له دولت څخه غوښتنه لري چې تر ټولو مخکې د خپلو سیمو ته په ستنېدو کې ورسره مرسته وکړي. د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې 15,000 کورنۍ د دې ولایت د ناامن ولسوالیو څخه کډوالي سوي چې زیاتره یې له لومړنیو امکاناتو پرته په بدو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. نور حال زموږ خبريال عزیز الله پوپل
په کندهار کې بيځای سوي کډوال وایي چې د ژمي پراتاک سره د بشري ناورین ویر لري. بيځای سوي کډوال وایي چې که کور کلی امن سي او د مزکونیو ماينونو غواښ له منځه ولاړ سي نو زرګونه کورنۍ چمتو دي چې له وخت په پراته خپل سیمو ته ستنه سي.
نن مې د رحمان دی ارغندا چې په دغه یو سرغل یو واجر په بازار کې په ومنه نو دا وس کول دا پر سر ورز ما واجر ته درې واف ته بالا نه بسې دا نو اسما مرسته شو خو نه راکېرتم په دروازه کې زور نه خنارک شو روزانه ما ته ورسې روزه د غتره له ولا
شاول کوټ ارغنداو جړی او پنځوي کندهار شهر ته نږدې پرتی هغه ولسوالی دي چې په تیرې ونیم میاشت کې زرګونه کورنۍ د جګړو لکبل کډوال سی وی د یادو سیمو به ځای سوي کډوال زیاتی چې د ژمي لپاره د خوراکي توکو د ذخیره په ګډون د ژوندانه ټول امکانات لوده خو د سرځیان د مخنیوي لپاره په تش لاس تر نسبتا امن سیمو پورې ځانونه رسولي او اوس د ژوندانه د تیرولو هیڅ امکانات په واکې نه لري.
کڅو حکومت کڅو طالبان دي دا د جنگو ته دا ولست پام وکي زموږ سیمه پاک سي نو موږ ډېر خوشاله چې موږ په سیمه کې ولاړ شو خردم زکو اسرائیل نو ورڅلورو نو خچنن امنیت نشته مثال پات دي د جنگو په ساحه کې دي نو کارونه خراب دي.
د کندهار والی حیات الله حیات دی غشتنو ته په جواب کې وایي چې امنیتي ادارې هڅه کوي چې د بيځای سو کډوالو سیمه ته امن راولي. نو موري وایي چې هم د اوس ګډ افغان ځواکونه د کندهار په امن ولسوالیو کې د ماينونو د لمنځوړلو په عملیاتو باندې بوختي.
ان شاء الله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ د رئیس جمهور د هدایت په اساس باندې نظامی شورا ته سپارې اسکی زم را کړی دي د هغه په عملی کولو سره به موږ په دې وټوانی ګو چې دغه سیمه چې طالبانو په حرج مرچ پخ کړی هغه بیرته یو په یو پسې تر لاس تر خپل ولکې لاندې راولو او خلک بیرته به عزت خپل ځای ته لاړ شي.
د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې تازه میشتوی داخلي بيځای سوي کورنۍ وایي چې اړتیاوې زیات دي او تر اوسه چا ځان ورته نه دی رسولی. دوی زیاتوي چې حکومت یې تر ټولو لومړی خپل سیمو ته د کډوالو د سنیدو په برخه کې خپل پام ډیر کړی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن
داد امریکا را آشنا رادیو ده. برطانی او اروپا بلاخره د آزاد تجارت پر قرارداد موافقه وکړه. دا هوکړه د بریگزیت د ټاکل سوي مودې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې سوې ده. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په 2014 کال کې اروپایي ټولنې څخه د وتلو په هدف له ټولپوښتنې څلور نیم کاله وروسته او د درې لومړي وزیرانو او دوه عمومي ټولپوښتنو وروسته د بریتانیا جلا کېدل د پنځم به پورې نه هي شو. دواړو لوریو په هغه تړون موافقه وکړه چې څه باندې 900 میلیارډ ډالر تجارتي قرارداد تر پوښښ لاندې راولي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وایي
There will be a joint free trade zone of which we will once be a member and at the same time
حالت به د ازادي سوداګرۍ یو لوی زون وی چې موږ به هم په کې غړي توب ولرو او په ورته وخت کې به وکول شو د بریتانیا په توګه خپل ازادي تجارتي معاملې تر سره کړو.
هم دا شند اروپای ټولنې د کمیسون رئیس وی
From a position of strength we were able to come forward with the most comprehensive
لا یو قوي موقف څخه موږ داسې جامع تړون تر لاسه کړ چې هیڅ وخت نه و تر لاسه سوی. دا قرارداد به تاریخ جوړ کړي.
د تړون متن شاوخوا 2000 پانو ته رسیدي او کله چې پراتونکو ورځو کې نور جزئیات رابرسیره شي نور بحثونه به هم پرې وشي. د تړون مخې پر سوداګریزو توکو به هیڅ تعرفه نه لګول کیږي، مګر بریتانیا لا هم د اروپایي ټولنې واحد بازار او د ګمرکاتو اتحادیه پرېږدي. د لندن کینګز کالج استاد آنند مینون وایي
This trade deal makes trade harder. Trade will become slower and more expensive.
د مسلې حقیقت دا دی چې دا معاملې تجارت سختوي. سوداګري په د انګلستان او اروپای اتحادیې ترمنځ ورو او ګران شي او په عین وخت کې به اقتصادي اغیزې ولري. مگر هو دا د بریا وینا ده. بوریس جانسن منتخب لومړی وزیر و چې بریگزیت یې ترسره کړ، هغه اوس په څرګنده د بریگزیت کار سرته رسولی دی.
لندن خارچه د کورونا ویروس لامل سخت قیودات پکې وضع شوي د راحتۍ سا اخلي. د لندن اوسیدونکی لیتی میکلن وایي
زه فکر کوم چې موږ ډېر سخت کال تیر کړ، او زه فکر کوم چې دا واقعا یو ښه خبر دی. په ریښتیني ډول زما ویره دا وه چې ممکن هیڅ معامله به ونه شي.
په اونیو د کب نیولو د حقونو مسله د سوداګرۍ په خبرو اترو کې یوه ستونزه وه. د دې معاملې له مخې د اروپا د کب نیولو کښتۍ باید په راتلونکو 5 کلونو کې د کب نیولو په برخه کې خپل 50% فعالیت کم کړي. تمه کېږي چې د بریتانیا پارلمان به ډېر ژر د دسمبر په 10 نیټه د غونډې په کولو دا قرارداد تصویب کړي، مګر په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې وکیلان وایي چې دوی غواړي په احتیاط سره دا معامله وګوري او په لاسلیک کې به یې بیړه ونه کړي. له دې داسې ښکاري چې سخت حالات به لا په مخ کې وي. ګالرنا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
نوې چن نوې وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیوی کوټه کړه. تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلنیاشتې لن هنی پیسخه حرش با فلسطین وجود. امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا یو شمیر نجونی وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب مطالعه کلتور پیاوړی سوی دی. دوی زیاتوی انټرنیټ ته لاسرسی او پر ښوونځیو کې د کتابونو موجودیت ورته د نسبی شې مطالعه زمینه برابره کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حق له رپورت را لېږلی.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو مایلا ګردیزی د ښوونځي زده کوونکې ده. هغه وايي په پراخه کچه د مطالعې ډیر امکانات نه لري، خو په خپل ښوونځي کې لښتا کتابتون څخه ګټه اخلي. زده کوونکې مایلا ګردیزی وایي له دې کبله چې غواړي په راتلونکي کې په سیاسي ډګر کې د هیواد لپاره ښه رول ترسره کړي، د دغې برخې مطالعې سره یې علاقه ډیره ده.
ما خصاصا سره ډېر شوق ده، زه د سیاسي کتابونه ډېر غواړم مطالعه کړم، د هیټلر کتابونه او داسې نور. ځکه چې زما حقوق او علوم سیاسي ډېر زیات خوښېږي، سیاست سره ډېر شوق لرم. په افغانستان کې دا روان وضعیت چې ګورم، نو ځکه زما خوښېږي چې سیاسي درسونه ووایم او سیاست کې ډېر پرمختګ وکړم او افغانستان یو ښه ځای ته ورسوم.
د ګردیز یو بل زده کوونکې مالیکا وایي چې د ښار له کتابتونونو څخه د زده کوونکو لپاره د ګټې اخیستنې زمینه نه ده مساعده شوې، خو بیا هم د ځینو کتابونو په ترلاسه کولو سره عامې مطالعې ته دوام ورکوي. هغې آشنا رادیو ته وویل له کله راهیسې چې آزادې مطالعې ته مخه کړې معلومات یې ډېر شوي.
مطالعه چې دا ذهن ډېر پراخه کوي او ذهن ورسره ډېر قوي کیږي. الله تعالی فرمایي چې څوک چې ښه مثلا تعلیم وکړي د هغه لپاره د هغه او د بی تعلیمه ترمنځ دومره فرق ده لکه اسمان او ځمکه، هغه داسې ده لکه رڼا او تیارې ترمنځ فرق.
په مجموع کې انټرنیټ ته لاسرسی په ښوونځیو کې د کوچنیو کتابتونونو موجودیت او کله ناکله د کتابونو د مطالعې سیالیو خزینه زده کوونکو ته د نسبي ښې مطالعې زمینه برابره کړې. زده کوونکي نجونې له دولت غوښتنه لري چې دې برخې ته د لا نوره هم پاملرنه وکړي تر څو دا کلتور لا ډیر پیاوړی او خزینه زده کوونکي د خپلې علاقې له مطالعې برخمنې شي.
زما نوم سنا ده، د نسوان شهري د ښوونځي زده کوونکی. نن مهال چې په نړۍ کې ډېر ډېر ښه کتابونه د مختلفو عالمانو په اصل لیکل شوي دي، که چېرې موږ د هغو نه استفاده وکړو کولی شو چې خپل راتلونکي هم سم کړو او د خپل هېواد د آبادۍ په برخه کې ډېره مهمه ونډه واخلو. نو هغه مې دا دی چې غوښتنه مې چې باید دغه تعلیمي مرکزونو په جوړولو کې دولت ډېر پام وکړي.
په همدې حال کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایي له خلکو په ځانګړي ډول پانګوالو غوښتنه لري چې د نجونو د زده کړو لپاره په یاده برخه کې پانګونه وکړي تر څو د نارینه او ترڅنګ میرمنې هم له زده کړو برخه منی شي.
ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.